اسدلال الدين څخه د مهم خبرونو سره ټکاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر خبر یالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نشي غلی کولای. خاغلی غنی په خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبريالې ملال میوان برید وحشیانه بللی. ملال میوان چې د نکاس خصوصي رادیو تلویزیون خبريالو ونن سهار خپل موټر چلون کې سره دند ته پر لار او وجل شو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په وغلچکی برید کې وجل شوی. د امنی قمندانې ویاند عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته پلار و چې برید په وشو. برید کې د یو ساتونکو هم وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان او ایران ترمنځ هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شو. په هرات کې زموږ خبريال وای چې په دغه پروژې پرانیست مراسمو ته تدابیر نیول شوی او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅه تیزه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې لدل مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله خای د راتلونکو ادارې لپاره پر یو سیاسي موضوع بدل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونی اونیز پروګرام ته ورسو یو بل راپور هم لرو. لیونی مینې کړم آشنا لبیا باندې سره د دې او نورو غنو مشهور سندرو ویونکي ایوب د ناروغي پر بستر پروت دی. کورنۍ د درملنې لپاره ځان به وسګنی. اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پښتلې دی په ګډه به وره.
لیبلی مینی کرمشنا دبیا بان سرا پریدی چگر زمدیوانے پگرونو
د افغان موسیقی یولوی هستی خو بی وسا او بی مار د مینی سندربول ایوب چه لدرنوی مینوال یه ورطا ایوب استادوی د نگدی نهو لسی زوده او لدیر لسکلنی لموسیقی سرا پاتی شوه ده. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بیوسۍ اوخ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی پلار پسې لیونی شوی یو ډډه مې داسې سوځي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې بس مې نه رسېږي چې شی وکړم دې ته. پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب
اسرا تغرونا گڑنگونا
دای د ایوب استاد مسیده. کایهان چې خپل هم سندرغاړې دی وای کله چې مافیلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندې اوسي او نر نه خو دوی پاتې دي فعلاً.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندانو هم د دې وطن د غړي په صفت باید ومني. لا ته فرهنګ باید د ایوب استاد چې هیڅ نه یو سړی ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري. دوه زامن هم درلودل. یو زوی مړ او بلې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی ملمنوي شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویل دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړی ده دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دي د شکریا جلالزی ترڅنګ نجيبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي نجيبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده ماستری جریان لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې زن تلویزیون کې شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و همدارس د دې پروګرام یو بل ملمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه سوې ده اوس په قضا او سارنوالۍ کې ماستری کوي او د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي په دې پروګرام کې برخه اخلي زموږ ملمنی بوي اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده شکریا جانې شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی
سلامونه نیکی لی تاسو تا قدرمنو او ریدونکو او دازاده رادیو قدرمنو کارکونکو تا
ژوندۍ اوسې شکریا جانې لکه تاسو ته چې به معلومه وي نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې شوزو او نجونو ته د زمينه برابر سي په دې راپور کې همداراز راغلي دي چې د افغانستان عدلي سیستم شوزو او نجونو ته عدالت نور کوي او تاو تاریخوالي کوون کې ډېری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله شوزو له تاو تاریخوالي شکایت نه کوي پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو لمړی بس تاسو د خپل لاستراوړو په اړه تاسو سره خبرې وکم تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ سوي یاست او همدارز شاعري هم کوي تاسو د شاعري موضوعات پر کوم ټکو تر ډیره راڅرخي
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل ماستری د مالی اقتصاد کې واخلم چون در بیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه د خپل خلکو د محرومیت نه د بیوزلۍ نه نو ما شعر لیکلو او اکثر شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده ډیری همدغه چې تعلیم تم خلک تشویق کړي دي سولې تم تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو اما کله چې ما په یو بل برخه کې یعنی مالی اقتصاد کې کله چې ما مسچري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره شعر ولیکم باوجود د دوچ پیغام بلری د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده تر څو چې عملی کار ونی شي په ټولنه کې د عملی نتایج او تغییرات د لپاره حل ځلې ونی شي که هر څومره شعر وي شاید ذهنیت د دې اوریدو لږ د درک لپاره ډیر آماده نه وي نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه دی لیکل البته یوازې ډیر کم غزل می لیکلې دي او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې نه کزو ته د پرمختیاي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم
تاسو د همژغې او پرختیا موسسه لري د دې موسسې تاسو رئیس یاست د هرفویز د کړو په برخه کې کوم څه معلومات راکې چې تاسو خلکو ته ورکوي او همدارز د بې وزلو سره مرسته کوي دا څه ډول مرستي وي
مننه زما شخصي ذهنیت هم دا او د ټولنې واقعیتونه هم دا دي چې کله اقتصادي ودرانه شي او یو څوک د اقتصاد له لحاظه پیاوړی نشي حمایت نشي په پوهه نه بریږي دا غي نور ستونزې حل کول به ډیره مشکله وي نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپل ستونزې په خپل باندې حل کړي نه تنها خپل ستونزې بلکې د خپل ټولنې د خپل فامیل تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې د غښتې ارزښت هم په ټولنه کې جواد شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابت کړي په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې نو د دې لپاره لازم ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه مېرمنې چې سنی اوس لوړ د اودین ښکاله چې دا اول سنت نه مکتب شروع کی باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګه د ټولو حرفه زده کول سره لرو من وغوښتل چې دوی باید یو خرفه زده کړي، دغه عرفه کیدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولای شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفه‌ای زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوهم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري. یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته یعنی افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل. او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بېرته ونګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بچی کې دې ته ځانګړی کا. نو د دې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنۍ سره د ملل متحد په مالی مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي. او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري، یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدرو د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا کوشش شوی دي.
ډیره زیاته مننه شکریه جانی. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبرې واوریدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټری کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د جورنالیزم څخه فارغه شوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاقې په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوي. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوي، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
برخه نشته چې د زکه په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زکه ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي، هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي، هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته، چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره شوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ لپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. نو مې باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر درېیم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملا نه شي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو. خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولای شي لاړ شي له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا. فرق دا ده چې موږ خپل د معرفت سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او درېیم صنف کې درس وي او انتقالېږي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي. یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ وو، نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسونه دوام ورکړي.
تاسو د مخکښ شې دی پروګرام او ری د ازادي رادیو د نجيبه آریان زمر سره پر لیکه ده د نن ورځې دوهمه ملمنه ده. اوس به وګورو چې بل او ری دونکې دی مهرباني وکي ازادي رادیو او ری.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کوم پښتنه لري تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکي.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام ملمنو ته یو سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. پښتنه می دادا اورجان اسه دغه کمی علاقې سي د حکومت د ساحه نه خوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالف په لاس کې دي. هغه ته د خځو لپاره کم کارونه کیږي او که دوی د ملمانه معلومات لري کنه
ډیره مننه
دوی څنګه چل دغه په
ډیره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ول کې دي هلته موږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متخصصینو له لارې، یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهاته ده چې هغه وړي انجونی چې سونو سال نظر نه ده د هټ تر سیزن چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ورونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او کچیر مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پیښه کیږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د انجونی ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځلې کوو چې دغه ذهنیت ته تغییر ورکړو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولای شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډېرې کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډېرې انجونې دي هیڅ کله به بیرته شونځوي تستانه نسی. دغه ستونزه په افغانستان کې هم وی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تاسو کوم تدابیر نیولې دي چې انجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه انجونې بیرته شونځوي تستانه نسی؟
په دې برخه کې موږ له هغو نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایرس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د سبې تدویرې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایرس اخته شوي او بېرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي، هغوی بېرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ده. ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ تللي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړي برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته ده چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه وي راستانه شوي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي انجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړ سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پراتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلا بیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې ایو سنتی ټولنه کې ژوند کوو، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د ترمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص د امریکا نه ولیدا خرجانه مصر. ها دا یو پښتنه ده، ما د اروپا مارکی ده اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سیده مکتبو برکی اوس هم دغه وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي. نو دقیق معلومات یې نشته، که دقیق معلومات را کوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې زمونږ هغه سیمې چې سړي دي هلته رخصتي نشته شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چیرې د کورونا وایرس پیښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیبه جانی، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو، تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو، ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
بیرته شراغلاس د مخکښ شزي پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه سوې ده او په قضا او قانونوالي کې ماستری کوي. د شزو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه لیکي هلي ملاله جان تاسو ته سلامونه رادیو او ګډون کته د دې کې چې روپا جوړسته چې د ساده سیمه اکسپرنګ ته تاسو د نیګرات په هم ټول د نیګرات ولایت د شپږ مرکزي دفتر د جندر یا د مفوي ذکر مسئله
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسه په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي.
نو څنګه چې د شپږ موسسه چې په دزرو وخت فعالیت شروع کړی دی تر دې چې د پرستبل شي شوی دی. نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د څه په وړاندې د کوچري فعالې همدارنګ د څه په د خوځو لپاره مختلف هیڅوی پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه خاصه یې روغ متاسف په لاندې ټکو کې بیان کوم. نو موږ ته په دلته ورو اتلسم څخه تر دې ورو نیمسم د جون متر اګست پورې چې د دې ټکو پروګرامونه یعنې د 24 د کړو پروګرامونه موږ د نیمراز ولای همدارنګ په څوکرو ته د دې د ولسوالۍ کې په کار کې ولې و چې په دا کې برخه کې موږ مختلف هیلپرې ذکرې لکه خیاطي، فارمزي، څنګه او د پدې برخه کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې د جریان کې موږ د خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یوازې موږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت مواد وړاندې کېدل. دوی به د یو مستقر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دا حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځای شوی کورنۍ البته د داخلي بې ځای شوی کورنۍ څو په داسره وتل څنګه چې موږ نسمه پوه چې ډېر زیات داخلي جنگونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ موږ وځو شو کډه وکړو. نو د دې په خاطر د دې پروژې کې موږ به د حق خلک چې موږ سره کار کول د سلويستو ایرو ماده چې څنګه افغاني کېدل موږ د دې د ترانسپورت او همدارنګ د دې د حق انخوراکي مصارف له لپاره د ورکول کې یاشتومیاش خرم یاشتینه پاتہ د سلويستو ایرو ماده چې څنګه افغاني کېدل. دا د موږ میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 25 خلینا په دې کې ترانس یا د سموته ورکړه چې اوس موږ هم دغه اندغه خلینا ژوندۍ مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دې په خپل هر برخه کې که خیاطي ده که فارمزي ده که څنګه کې ده دوی موږ فعال دي او همدارنګه کولای شي چې په دې برخه کې خپل کورنۍ او ته یو څه یعنی د عاید منبع جوړ کړی دی. او که زموږ د پروژې څخه موږ یعنی ژوندۍ مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه څنګه دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړی ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د زغه په بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ و د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره ځینې زیاتره عامه پوهاوی او ټریننګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لپاره د چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو څلور شل کسانو ته ټریننګ ورکوو. چې سپېته ښځینه دي او سپېته هم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شاقه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدبته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي.
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.